به صبرا نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشید.
در از یاد تمنا نکم سرور صاحب قدرمان اوریدون که تست سلام رنده کم ده نن رزی ده لمره یو ساته خپرونی اوریدو تا محر کلی کم ده خپرونه بیا هم ده تایر روخان په تخنیکی لرخون اورنده کیگی. قدرمان اوریدون که ده خپرونه زیاده برخه د ازادۍ رادیوی مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوی، خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د درنو حملو له څپې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیواد نور نو له طالبانو سره خبرې نه غواړي. د ازادۍ رادیوی مجلې په اونیس پروګرام کې د دې مصرو له شاعر غزن نیازی سره خبرې اترې کوو.
په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم گنی پر ما د ځان ګمان هم کوي.
قدرمن اوریدونکو د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ. د خبرونو سر ټکی، ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې امریکا به هغه ماموریت چې د هغه لپاره افغانستان ته راغلی دا بشپړوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د نورو نږدې 12,000 بې ځایه شویو کسانو نومونه یې ثبت کړي دي، او د سوریې د جګړې د ختمولو په اړه د بحث لپاره یوه دوه ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په سوچي ښار کې پیل شوه. بشپړ خبرونه. قدرمن اوریدونکو د امریکا ولسمشر وایي هیواد به هغه ماموریت بشپړ کړي چې د هغه لپاره افغانستان ته راغلی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د لیدو پر مهال طالبانو او د افغانستان وضعیت ته په اشارې سره وویل که بل څوک نه توانېږي چې دا وضعیت پای ته ورسوي نو امریکا دا توان لري چې ختم یې کړي. د ښاغلي ټرمپ په وینا په افغانستان کې د وروستیو حملو په دوام امریکا نور نو نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې تېره اونۍ په افغانستان کې د څه باندې 12,000 بې ځایه شویو خلکو نومونه ثبت کړي چې ډیری یې د 2018 کال په پای کې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دې ادارې په اونیز سهاوي راپور کې د افغان چارواکو له قوله راغلي چې د دې کسانو څخه یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله له 10,000 زیات کسان کندوز ښار ته کډه شوي دي. راپور د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په حواله لیکي چې د جنوري له 1 تر 8 پورې 9,609 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې ډیره برخه له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته یا استول شوي او یا په خپله خوښه ستانه شوي دي. د ناروې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیز او تمویل په برخه کې د خپل هیواد د همکاریو ډاډ ورکوي. فرانک بک جنسن چې تېر ماښام یې له ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې ولیدل وویل چې له افغانستان سره به د ناروې مرستې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دوام وکړي. دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. ناروې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 50 سرتیري لري چې د 2018 کال د سپتمبر میاشتې د توافق له مخې به د سرتیري د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې په جنوبي ښار سوچي کې یو شمیر پلاوی راټول شوي څو د سوریې د 1 کورنۍ جګړې د ختمېدو په هدف دوه ورځنۍ غونډه وکړي، خو د سوریې د حکومت د عمده مخالفو ډلو لخوا دا غونډه تحریم شوې ده. مسکو چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد اصلي متحد دی، د باس ګوند او د سوریې حکومت ته د نږدې نورو ټولنو په ګډون شاوخوا 1400 ډلو ته بلنه ورکړې چې د جنوري د 9 او 10 په غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې اصلي هدف د سوریې لپاره د نوي اساسي قانون د لیکلو لپاره د یو میکانیزم جوړول ښودل شوي دي. د سوریې د مذاکراتو کمیسیون چې عمده مخالفه ډله ده او نورو هغو ډلو چې د سوریې د کورت اقلیت استازیتوب کوي ویلي چې دوی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. متحده ایالات هم ویلي چې دوی پلاوی نه ور استوي. تمه کیږي چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سیفن دی مستورا په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د غونډه د استانی د پروسې تر نظر لاندې بلل شوې ده. د روسیې ولسمشر او د اسرایلو صدراعظم تیر ماښام په مسکو کې د سوریې د بحران او په منځني ختیځ کې د ایران د رول په اړه خبرې وکړې. کرملن وایي ولادیمیر پوتین او بنیامین نتنیاهو همداراز د سوداګرۍ په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو، کلتوري او بشري اړیکو او یو شمېر نورو مسایلو هم بحث وکړ. دواړو مشرانو په مسکو کې د یوه نندارتون په پرانستو کې ګډون وکړ او هلته ښاغلي نتنیاهو د خبرو پر مهال وویل اسرائیل به د خپل هیواد د ویجاړولو لپاره هر راز هڅې شنډې کړي. موږ لا هم چمتو یو چې د هرې هڅې او ایدیالوژۍ مخه ونیسو. لکه ایران چې په لومړي سر کې په ښکاره ویل چې زموږ د ویجاړولو لپاره چمتو دي، خو دوی به هم یو بریالی نه شي. مسکو له دواړو لورو هم اسرائیل او هم د هغه له سیمه ییزو سیالانو سوریې او ایران سره ښه اړیکې پاللې دي. او وروستی خبر متحد ایالات وایي چې د روسیې یوې جټ جنګي الوتکې پرون د تورې بهیرې پر سر په فضا کې د امریکا له یوې سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ سره حتی د یو نیم متر په واټن نږدې او له مخې تېره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یو بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې دا ډول ناامنه اقدامات چې د ناسمې محاسبې امکان پکې شته د دواړو خواوو پیلوټان له خطر سره مخامخ کوي او په فضا کې د الوتکو د ټکر باعث کېدای شي بند کړي. پرون له دې مخکې د امریکا سمندري ځواکونو وویل د تورې بهیرې پر سر په نړیوال فضایي قلمرو کې د امریکا یوې کشفي الوتکې خپل ماموریت نیمګړی پرېښود. د روسیې دفاع وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د روسیې سو 28 جټ الوتکې دا امریکایي الوتکه وپېژنده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د روسیې لوري د دې پېښې پر مهال ټول احتیاطي تدابیر نیولي، خو د امریکا سمندري ځواک ویلي چې روسي الوتکې باید د پیښو د مخنیوي او مسؤلیت د یقیني کولو لپاره د نړیوالو معیارونو په چوکاټ کې دننه چال چلند وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو لنډه خبري برخه لومړی راځي. د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې له وروستیو حملو وروسته متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال همداراز وویل چې متحد ایالات به هغه ماموریت چې د هغه لپاره افغانستان ته راغلی پایته ورسوي او په بریالی به یې کړي. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال شوي چې تمه ده د افغانستان ولسمشر د کابل له وروستیو خونړیو حملو په دوام نن یو شمیر امنیتي اقدامات اعلان کړي.
د امریکا ولسمشر وایي په هیڅ صورت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د متحده ایالاتو خبرې ممکنې نه دي. ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د لیدو پر مهال طالبانو او د افغانستان وضعیت ته په اشاره وویل فکر نه کوي چې متحده ایالات په اوس مهال د مذاکراتو لپاره چمتو وي او دا پروسه ډیر وخت ته اړتیا لري. دا وی هغه څه چې موږ یې وینو هغوی په ډیره بیرحمۍ ترسره کوي. د ښځو او ماشومانو په ګډون خپل خلک وژني. هغه ښځې او ماشومان چې کاملا بې ګناه دي دا یو ناورین دی. نو ځکه به له طالبانو سره خبرې ونه سي، نه غواړو له هغو سره خبرې وکړو. هغه څه چې باید ختمې کړو ختموو یې. که بل څوک نه دی توانېدلی دا وضعیت پای ته ورسوي، موږ دا وړتیا لرو چې پای ته یې ورسوو. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په څو پرله پسې بریدونو کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په پلازمېنه کابل کې خلکو ته واوښته. پر انټر کانټینینټال هوټل ډله ایز برید، د جمهوریت روغتون ته څېرمه خونړی برید، او هم په کابل کې پر 111 فرقې برید کې په مجموع کې شاوخوا 130 تنه ووژل شول او سلګونه ټپیان شول. دغه راز ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر د دغو پیښو وروسته ډېر ژر ځینې امنیتي اقدامات اعلان کړي. د ارګیوي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدامات به نن تر غرمې وروسته پورې اعلان سي. دغی سرچینه لولسمشر سره د امنیتی تیم یعنی د افغانستان د دفاع و کورنیو چار وزیران د ملی امنیت رئیس او د ملی امنیت سلاکار دیوی بیرنی غونډی خبر ورکړ. هغه ویل چې دا غونډه تیر ماشم په ارګ کې وسوه خو نور جزئیات یې ورنکړل. په خپل ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ له خپل اندونیزیایي سیال سره په ارګ کې وویل چې ډېر ژر به وسله والو یاغیانو ته جدي ځواب ورکړي.
اموګوینه بې ځوابه نه پاتې کېږي. زه به د وروستیو بشري فاجعو په ځواب کې د خپل واضح او جدي اقداماتو په اړه معلومات له تاسې او ولس سره ډېر ژر مخامخ شریک کړم.
د کابل د بریدونو او د امریکا د ولسمشر د غبرګون وروسته چې وایي له طالبانو سره خبرې نه کوي، پاکستان یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې مذاکراتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي چې هیواد یې پر وسلوالو طالبانو ډېر محدود نفوذ لري. دی وایي زموږ غوښتنه او ملاتړ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده او دا د افغانستان د بحران د هواري لپاره تر ټولو ژر حل لاره ده. پاکستان هر هغه مرسته او همکاري چې اړتیا یې وي ترسره کوي، ځکه تروریزم یو ګډ دښمن دی. موږ که پر طالبانو نفوذ هم ولرو ډېر محدود دی. دا عمومي موقف دی چې په وار وار د پاکستان له لوري تکرار شوی دی. پاکستان د امریکا او افغانستان د لوړ پوړو چارواکو لخوا د وسلوالو یاغیانو په ملاتړ تورن سوی دی. د امریکا ولسمشر یو میاشت وړاندې پاکستان په درواغ ویلو او د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې په نه همکاري تورن کړ، خو پاکستان د تورن ردوي چې ګواکې د طالبانو حقاني شبکې او نورو یاغي ډلو ملاتړ کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې امریکا به هغه ماموریت چې د هغه لپاره افغانستان ته راغلی بشپړوي او نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. په دې اړه راپور مو اورېده. د هلمند د ولسوالیو 455 پولیس په لشکرګاه کې د زورواکو امنیت ساتي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي، راسره اوسئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو سل او یولس فرقې پر یوه کنډک حمله ته کتلې دي. کابل پاکستان د دې ترور په خاطر مقصر ګڼي، خو عادي افغانان حکومت ته ګوته نیسي. دا د وال سټریټ ژورنال د یوې مقالې عنوان دی. د دې مقالې په سر کې لولو چې په کابل کې د څو کلونو پر مهال له خونړیو حملو وروسته افغانستان پر پاکستان د دغو حملو پړه اچوي. د مقالې د لیکوال په وینا د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي تر مشرۍ لاندې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان په کابل کې د شنبې د ورځې د حملې مستقیم مسؤل دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې حمله کې تر 100 کسانو زیات ووژل شول او تر 215 زیات ټپیان شول. په مقاله کې اخري خبرې ته هم اشاره شوې چې اسلام آباد د کابل اداره دوي. پاکستان د یک شنبه په ورځ دا خبره رد کړه چې ګواکې په افغانستان کې د طالبانو غونډې سخت درې جمله تړ کوي. په مقاله کې راغلي چې په مالی وزارت کې د پالیسۍ یو لوړ پوړی څېړونکي پر ټویټر لیکلي چې د کابل د اوسیدونکو په خوندیتوب کې د پاتې راتلو لپاره د پولیسو اردو په ګډون حکومت مقصر ګڼي. ګارډین ورځپاڼې هم د شنبې د ورځې حملې ته اشاره کړې چې کابل له تر ټولو خونړیو حملو څخه یوې ته په بیره عکس العمل ښودلې دی. د ورځپاڼې په وینا له چاودېدونکو موادو ډک امبولانس له چاودېدو وروسته د کابل اوسیدونکو غوسه څرګنده کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په کابل کې یوه دوکاندار ویلي، موږ چیرته ولاړ سو؟ موږ خوندي نه یو، یو مناسب حکومت نه لرو، څه وکړو؟ ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د دوشنبې په ورځ د یولسو ملي اردو سرتیرو وژل کېدو ته هم کتلي او لیکلي دي چې په وروستیو کلونو کې د طالبانو او داعش په ګډون جګړه مارانو په افغانستان کې د اردو پر ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې لیکلي چې د 2014 کال د پای راهیسې چې نړیوالو ځواکونو له افغانستانه ووتل، ملګرو ملتونو افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتې تلفات ټکان ورکوونکي بللې دي. او ټایم ورځپاڼې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر له قوله لیکلي چې د دوشنبې د ورځې د حملې هدف د پوځ هغه واحد و چې د مارشال فهیم په نوم نظامي اکاډمۍ امنیت نیسي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې وروستیو حملو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړی. همداراز ورځپاڼه لیکي چې دا حملې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه پوښتنې راپورته کوي.
راپورونه وایي چې د هلمند د ولسوالیو 455 پولیس په لشکرګاه ښار کې د زورواکو امنیت ساتي. په دې شمېر کې افسران، ساتمنان او پولیس او سربازان شامل دي. د پوځي چارو کارپوهان وایي 456 تنه پولیس 455 تنه پولیس کولای شي چې د یوې لوی ولسوالۍ امنیت وساتي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي، په اړه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی تفصیلي راپور برابر کړی.
د هغه اسنادو له مخې چې د ازادۍ راډیو پلاس ورغلی دي، ښکاري چې د یو شمېر هغو ولسوالیو لسګونه پولیس چې د محاصرې په حال کې دي، په لشکرګاه کې د چارواکو او ځینو زورواکو د امنیت تر څنګ د یو شمېر ادارو ساتنه کوي. د ولایتي شورا وکیل مجید خوزده وایي د ولسوالیو تر څنګ د لشکرګاه ښار په یو شمېر حوزو کې عملیات هم د دې خطر زنډیدلي دي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل د کومو تشکیلاتو سره سره سلګونه پولیس د اصلي دندو پر ځای په خدمتي دندو بوخت دي.
دا چې اوس دوی وایي چې موږ پرسنل نه لرو، چې هغه هلته سره ځای پر ځای کړو، او هغه منطقې د جنګ په وخت کې چې موږ منطقه ونیسو هغه منطقه په وساتو. علت یې هم دا دی چې پولیس ټوله خدمتي دي او دغه ولسوالیو پرسنل نشته دی. هلته چې هغه منطقه کې عملیات وشي، چې هلته پرسنل سره ځای پر ځای کړي.
ویل کېږي د دغه 455 تنه پولیسو څخه چې په لشکرګاه کې په خدمتي ډول د وکیلانو او ځینو زورځواکو سره دندې اجرا کوي، 22 تنه د خانشین ولسوالۍ دي چې د تیرو دوه نیمو کالو راهیسې په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې ده. دغه ډول د پولیسو د عملیاتي کنډک څخه چې اکثره جنګونه او عملیات په غاړه لري، 48 تنه پولیس په لشکرګاه کې خدمتي دندې اجرا کوي چې 14 تنه افسران او ساتنمنان دي. د هلمند مدني فعالین وای په یادو 455 تنه خدمتي پولیسو باندې کولای سي یوه د مرکزی ولسوالیو نه وساتل سي. په دې اړه دوه مدني فعالینو عبدالحق واکمن او نظر محمد رودي وویل
د وکیل اکا ادي اقلن حق داري چې دوه پولیس د امنیت تفار ورسره، اما موږ تاسو وس په هلمند ولایت کې وینو دوه لنجر پولیس درې لنجر پولیس ورسره، په دا غیر عادلانه ویش دی.
او دا چې دلته په شار د شار په مختلفو برخو کې یو او بل ته وکیل صاحب ته رئیس صاحب ته یا بل کوم مهم شخص چې خپل د په نظر ځان مهم ورزي هغه ته ورکول کیږي، دا واقعا یو لوی ستونزه ده. دغه پولیس د دې پر ځای چې دلته په خدمتي ډول وظیفه اجرا کوي، ولاړ سي هر یو خپل ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ کې شدیده اړتیا ده د پولیسو موجودیت ته.
دغه اسنادو له مخې چې زموږ په واقع راکول شوي دي، د پولیسو د چټک غبرګون د کتې څخه چې همیشه په اساس شرایطو کې د نورو سرتیرو سره مرسته کوي، ولستنه د ریزر په نوم د عملیاتي کنډک نه شپږ ویشتنه امنیه کمانډانۍ 515 بس ځون او نورو ادارو ته چې په لشکرګاه کې موقعیت لري ورکول سوي دي. د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال عبدالغفار ساپی هم مني خوای دا د کورنیو چارو د وزارت ته تشکیلاتو برخه کې ستونزه ده، او دوی بخت چې د ولسوالیو هغه پولیس چې کومکي د ځینو اشخاصو او ادارو په امنیت کې بخت دي بیرته خپلو اصلي دندو ته ولیږي.
دا خبره د سلام منم تاییدوم. دا یو تشکیلاتي ستونزه ده، د دې لپاره چې کوم تاسیساتي ټولي په نامه یو ټولی و د هغې تشکیل د منځه تللی ده او بیا احیا شوی نه ده، چې موږ د سلسلې مراتبو د نگان هغه اړوندو ارګانونو سره مقام د وزارت سره په تماس کې وي چې دغه ستونزې ته یو بنیادي د حل لاره پیدا کړو. دا د سره منم ابتداد زموږ پرسونل د ضرورت په اساس د ولایت د مقام د ساتلو لپاره. بیا تکراروم چې ځینې خلک وایي چې 100 کسان د والی صاحب سره دي، شاید د ولایت د مقام او د ولایت د تاسیساتو میلمستنونو قراولونو او د ټولو تاسیساتو د ساتلو لپاره.
دغه ولسوالیو څخه چې اکثره تشکیلونه د سکوت او نیم سکوت په خاطر د مرکز نه لغوه سوي دي، یوه هم د کجکي ولسوالۍ ده. که څه هم د یادې ولسوالۍ امنیت د کجکي تر تنګي پورې چلته د برښنا بند او د برق د تولید فابریکه وجود لري محدود سوی دی، خو لا هم ګڼ شمېر سرتیر پکې ځای په ځای دی. خو زموږ د موندنو له مخې د دغه مهمې ولسوالۍ د پولیسو د تشکیل څخه هم 94 تنه پولیس په لشکرګاه کې د افرادو او اشخاصو په واقع ورکول سوي دي. کتونکو وای کده ولسوالیو اړوند پولیس سرتیری او افسران په دې ډول د افراد او اشخاصو ترڅنګ په لشکرګاه کې د ادارو په امنیت مشغول سي امکان نه لري. هغه ولسوالی چې ډیرو سرتیرو ته اړتیا لري په دومره اسانۍ د وسلوالو له ډلې ایزو بریدونو وساتل سي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
آزادی رادیویی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اورئ. غزن نیازی خپل شعرونه راوروي. لنډ حکایت د پیر محمد کاروان یو غزل که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په هرات کې د غازی امان الله خان د استوګنځي بیا رغونه پیل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د غازی امان الله خان دغه استوګنځی سل کاله تاریخي لرغونتیا لري چې په بیا رغونه کې د هرات د ساختماني توکو څخه استفاده کیږي او په هغه اروپایي سبک چې پخوا دغه استوګنځی جوړ شوی وو بیا رغول کیږي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال جاوید زرقا وایي د غازی امان الله خان استوګنځی د هرات د وخت نایب سالار عبدالرحیم خان په وخت کې جوړ شوی دی چې 240 خونې لري. د عینکو مسو د تاریخي اثارو د لیکدونې د کار په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیمولو ملي موزیم او د پلان رئیسانو او د قانونو او پټرولیم او د مالی وزارتونو استازي هم حاضر وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د عینکو کان د پروژې د کار د بهیر او د دې کان د اثارو د لیکدونې د چارو په ګړندي کولو ټینګار وکړ. غراز د غونډې برخوالو د عینکو کان د پروژې په اړه د خپلو اړوندو ادارو د فعالیتونو رپورټونه وړاندې کړل او د دې پروژې د کار د ښه پرمخ بیولو په خاطر خپلې نظریه وړاندیزونه طرحه کړل.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلې همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سیریل چې دی هغه دی د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې و،
ملاله خو شمشاد خپور،
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل و هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، پخپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخت ورتلم، شوق مې د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټوم وي، رنګونه باید ډېر زیات ورکړي، ښکلا ډېره زیاته ورکړي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیدل کېږي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ځایونه وګوري، انتخاب. مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنګ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخه قدرونه لرو په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې، پخوا هم تیر شوی دی و سهم خخلی کوالان شتا منگ زانتا در درامی لی کوالانو که دیر پاتی خلق وایو یعنی پا اغا میار منگ نیو چی سونه زمانگ دلتا نور استازان او غشتا خود دلتا تلویزیون درامی لیکلو تا سوک دوم را احمیت نور کئی نو دلتا لوی لیکوال رو چی ماتی گی پا دی ماتی گی چی دا لیکلو توان لری لیکوال خود سب توان نلری نو اکثر تلویزیون نا زمانگا بحرالی سرین نا چی زمانگ کلتور سرا سمون نخوری زمانگ ده کلتور برابر ندی داغ اخبارای اخبال کلتوری رامی اخبال فرهنگ ته حتی پا دی لارا که دیر صدمه ورسه ولا
همدرد سه ستاسو یو سریال ده ملال پنوم شمشاد تلویزیون خبور کرد تاسو مخ که ده خبر وکره چه مسارف خوالی او څو کې سپتای نه دا درامې چې لیکوال و عمل کی په دا سریال باندې چې تاسو سپت ک په دې ټول څو مصرف راغی
ملاله سریال تقریبا ما په خیال څلور دې برخه او کشپک دې برخه او زمانه ير دي خو دا ټول برخه باندې چې دې دې ډېر سب برخه په کابل کې شوی و په جلال آباد کې شوی و په کوزه پختونخوا کې شوی و ډېر خلکو خوښ کړ ډېر لیدونکي لرلول په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو ترکی سیریلونو د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي که چېرته موږ خپلو لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه سیریلونه وړاندې کړو
همدر صاحب یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې دوی هم همدا خبره وکړه خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته مې اشاره وکړه هغه دا وه چې ویلې زما د سریال چې کله مې ثبته وو یوه ډېره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه او علت یې همدا وو چې دلته ښځینه ممثلینې نه وې نو څه فکر کوئ د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده او د حل لاره یې څه ده څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې را پیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي
دا کمی زموږ په هیواد کې شته یو خو په هیواد کې جګړې او نادو دي ډېر دود وموند ډېر وخت یې ونیو الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي که موږ خپل ټولنې ته وګورو حتی زموږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي ډرامه او سیریال دی او دا شی نو ډېره لرې خبره ده بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري څوک په بهر دي او له دې تر څنګ موږ په اطلاعاتو کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی نه کوم ورکشاپ جوړ کړی حتی نه کومه اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی ما ته چې څومره معلومه ده ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې په کابل کې په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبه وو او د دې دپاره یو داسې لارښوون کې ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلوم وي چې موږ هغې نه اوچت کړو تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو نه اطلاعاتو کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړې نارینه ممثلین ته نه دی کړی نو ښځینه ممثلین ته خو ډېره لرې خبره ده نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي نو که په دې کې کار وشي موږ ډېرو ممثلینو پیدا کولی شو روزلی شو کار پرې کولی شو او کار ترې اخیستلی شو
همدر څه ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده دوی چې سریالونه لیکي ډرامې لیکي دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي په افغانستان کې څنګه ده تاسو چې 15 یا داسې سریالونه لیکلي دي دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي
نیازی صاحب زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه او دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه په ما یې تمثیل هم وکړو په ما یې لیکوالي هم زده کړه نو ما چې څه کړي دي یې لیکلی مې دي شهید زه دا منم چې ما ته حق زغمه راکړل شوې ده ویډیا مې نه دي ورکړې ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکوي بیا بی قدرۍ خو په هغو نه اندازه به تمام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه په کار دي یو موضوع دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي او بچی هیڅوک نه خرڅوي
تاسو مخکې وویل چې 200,000 په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی وو په دې مصرف راغلی ده دا مصرف تاسو خپله پرې کړی بل چا پرې کړی ده او کله مو چې دا بشپړ کو او خپور سو دا مصارف تاسو پوره کړو کوم نو
کله ما خود سیریل یو د کوزی پښتونخوا یو ډایرکټر او ایزار بوبینو میدم هغه ته لیکلی بل معنی ورکو مصرف پر ټوله غیو کو او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو دا سیریل تقریبا یو لک ډالر پورې به آید شمشاد تلویزیون ته وک یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې نو زه فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو زمونږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولی شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي ښه مثال یې د ملالی سیریلو
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوي څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې
په بر پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټی وی ډرامې لیکوال خو یو تراب صاحب نوم مې اورېدلې سره آشنا مې ما دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پیژنم ما په کوزی پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه سره آشنا یم پیژنم
همدار صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سیریال یا ډرامه ولیکي تاسو چوم تجربه لري په دې برخه کې تاسو کسانو ته څه وایست کوم عمده ټکي دي چې د دغو سیریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسی
باید اول یو لیکوال سره ناستی ولاړ وکړي دا غي سره
ځان که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامو
کتاب معرفي کوي
کتاب افضل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډراما زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې افضل رضا اوس دی الله وبخښي د کوزی پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوالو
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي دا غي سکرپټ مطالعه کړي دا غي نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړې دی شي نو که یو سکرپټ سړی راواخلي د یو ډرامې سکرپټ راوالي او دا ول نه تر اخره پورې مطالعه کی چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده سکرپټ کې هر څه ښکارا دي پخپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډراما د سکرپټ د لارې نه ډراما ولیکي خو الفاظ به کمزوری منظر کشی به کمزوری نور پر ډرامه کې دومره سخت نشته صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دا ډېر زیات مهم دی او مرکزی خیال چې په ډرامه کې مرکزی خیال څه شي دی ډرامې نقش په څه شي باندې تاویږي تعلیمی ډرامه ده جنگی ده رومانټیک ده مرکزی خیال په کوم باندې روان دی
همدار ته ورستی کارونه مقصدی اوس په څه بوختي استه څه کوي
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی هغه ان شاء الله په لنډو خیرا شي پټی نکاح په نوم باندې او د دې سره څنګه یو دوه سیریال دی په دغه باندې بوختې ما
کور مدان ډیر زیات مننه
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
وګمې جبار خیل د ځل خورا جالب نقل وسته د نقل نوم دی د غلو خار تاسو واوري لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي
د غلو خار د خار ټول اوسیدونکو غلو هر څوک په دماغ هم د ټوټي لخړلو ورستا د مختلفو کلیګانو گیټي او څراغ په لاس لکور راووت چې لگاوندی یا بل چاغلا وکړي او سپی د چاوت محل تخلال مال سره خپل کور ته ستون شي په دې مینځ کې به د کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړي وه په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلی ولاړه خرڅونکو پیرودونکو تیریستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په کې رکې خلی وو د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و حکومت له خلکو غلا کوله خلکو له حکومته بس ټول سره غله وو او ملامت سلامت پکې نه وو ټول سره یو شان او سره خوشاله وو نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي. په خپل کور کې پاتې کېده، چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپي د چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپي د چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هر شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه و، د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري. خو له هېڅ چا ګیله من نه و، ځکه دغه حال ده په خپل ځان راوستی و، او په خپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هم هغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلې شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د ښه سړي غوندې شپې مالي د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوسلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې، او ماشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوسله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزله کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو، او هوسا پکې یوازې همغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې ساه ورکړه.
افغان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو رایسی شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړوم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب شندې اوسې، تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی، او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په حصه کې دې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازي معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه ښه. غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای سي شاعري وکړي؟
عمان سه بر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په عادي ډول په دې خبرو کې بیان کې اظهار کې. نو زه چې کله ماشوم وم، له ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلې دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اووم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اووم صنف کې په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې، نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کولم. نو ما بیا قسم وکړ چې زه به بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر وځه بار ما ځه
څه بیا دې رسامي نه دکړ
نه. نو بیا غس چې مزه رسامي ته حاصل مغه خل ما سره وو، اخو نور کې د لا خو لار انسان سره وي. نو بیا مې بیا شاعر ته مخ کړل.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مو شاعري ته شروع وکړه؟
دا سه شپګتیا واته کلونه و. داس
نو دا تقریبا لس کاله مله شاعري نه وشو. په دومره موده کې مو کتاب چاپ کړی.
په هغه لومړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دا خیال کم نه و چې زه بله کتاب یو سبي یو سبي کنه، دا شان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې ما خپل خبرې لیکلې، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان ته منو متوجه کېدلم. بس څه خپل ته راتلل هغه مې لیکل. خو وروسته چې کله پوهنتون ته راغلم، دوه نوي کال کې چې دلته مې له لویو لویو شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوي طرز او نوي خیال باندې شاعري برابرول پکار وي. نو دغه و چې ما په درې نویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکو، نوي مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب دا کتاب به وي او څخه کتاب به ته نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې له هغه چې و مو وختل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي، کوم په یاد کوم یې راته وایس؟
هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکل، بیا وخت نه ما یو ډېره ښه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو اوس په مې ذهن کې نوي یو بیت راته د تقریبا د نه اتوم کال را یاد شو چې هغه سې نیمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډېر عالی کېدای چې یو شعر مو.
نو غزل ده چې بې مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادی خالقا دغه سې برباد خیم. و مسلمانې ما خوزان غختلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم همداسې نامراد خیم. بې کتیبې بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافۍ باندې عادت نه یم، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حلامه څه کوي بس دوم روایم، ستا د راکړي زخم درد خدای پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم، هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده، او خامخا مشخص مخاطب وي او له هغه سره همدغه سوال او ځواب کوي. څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ، یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي، د پغمان مڼه یم نه پیم. په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده، آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا دغه دغه مخالف و جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه، نو بله نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډېر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډېره توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دوی خپلې تجربې، خپلې مشاهدې او خپل حال ډېر بیانوي، موجوده حال ته ډېره توجه کوي، همدغه اوس څه روان دي همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې څه تېرېږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تېرېږي، څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو سره رامات شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامات شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډېره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډېر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې، خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل هم همدغسې دي، نور هم همدغسې دي. دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسېږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی په شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي د سړي خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري. که نه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کېږي، بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي، بیا نور څه ته جوړېږي. زما مقصد داسې زه خپل ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه پتا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپل خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال به غاړې ته کښېنم او سوچ به هم چې یاره کېدای شي داسې امکان ولري بې ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزل دنیا ډېره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې که وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، او دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوئ شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسېږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 8 بیته نه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بیخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
ښه، غزل یو بل شعر به دې واورو. غزل راوړی، نظم راوړی.
یو نظم ده داسې لنډ نظم ده، دام لیونی مسافره سو شیبی را سرکی نا مسافرا، ستا مزل خو هسی هم نا تمامی گی. سو شیبی را سرکی نا مسافرا، ستا مزل خو هسی هم نا تمامی گی. ستا تقدیر یه لاسمان سر ترلی، او اسمان خو پا قدم نا تمامی گی. دا منم جستا بلوی حوصلوی، خود بات پا رنگ تلل دلازن دی. باز بایی مگر پزا لکی لوی شوی، پا فضا کی الو تل دلازن دی. دل تا خاور له هوا سره نسیږي، دل تا کانی په اسمان پور نه ختی. لیونه یتلا دمر خبر نه چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک وبه در سره نشتا هم په شاړو پورې ګونو کې روانې هم نغمه د ژوندانه در سره نشتا راشه کېنه لیونه یا مسافره چې د سم ستړي ساشي بیا بځې اوس خو دښته د تنور په شان سره ده بس چې نرمه شان هوا شي بیا بځې
ډېره مننه ډېر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنټ شته ده راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغسې امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي ترنه نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنګ نظرې خلک پرې تورونه هم لګوي چې ولا دی پلان کې ژبې نه ژباړه کړي د وزبستان کې ژبې نه ژباړه کړي که نه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هېوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریو نه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ یې له دوی نه کوو بس د غزمنګه ځوانانو په شاعري کوم چې کوم بدلون او کوم نوښتونه ویني کوم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعره بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده دغسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلی د یو لیکوال پیسې کې د یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په داسې مواردو کې یعنې هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا مستند وکړو د دې حل لارې څه دي بالاخره
عموما صاحب زمونږ خلک زمونږ ټولنه داسې ده چې عموما متل غونه ده چې یو ګوته بل ته نیول کېږي څلور یا درې ځان ته نیول کېږي خو موږ سرچپه یو موږ څلور پنځه بلکې ټوله ګوتې نورو ته نیسو که نه نو همیشه د نورو ته متوجه یو چې نور څه کوي خو ځان ته نه متوجه کېږو چې موږ خپله څه کوو زما په نظر که چېرته غلی وبولو که چېرته تاثر وبولو که چېرته ژباړه وبولو چې هر څه وبولو چې زموږ ټولنه ته زیان نه وي چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي زموږ فرهنګ ته زموږ ادب ته زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر ده وده کوي زه مخالف نیم د غشیانو او دا چې څنګه وکولو شو دا وپیژنو نو غوره لارې دا چې څوک دغه داګانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا دغه ژبې نه ژباړه کوي یا دغه ځای نه ژباړه کوي یا دغه نړیوال شاعر شعرونه ژباړي نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کړي چېرته دې ورته غونډه جوړه کړي کېدې نه وي خلک دې کېنه ورته چې دا سړی دغسې کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک کې ورپسې ایډي جوړوي لګي دغه شعر اخلي او خرابوي او نور څه پکې جوړوي ځینې کسان داسې کوي ځینې مشهور شاعران زمونږ دي متاسفانه هغه په بس فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي داسې تخریب کوي ورپسې دا ډېر غلط کار ده ډېر بد کار ده زبې دوی هغه کوم چې لطفا په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وروړئ
او غزل دا هغه ردیف ده جانا صحیح ده
مهرباني ویل
او ټول قافیز غزل دا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا جون عادت کړی یما په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تندی یخی دی ستا په خوشبو جانا او هیلی می لا زیات شي ستا په وعدو جانا چا ماتې کړي تیږي په آینو جانا وای پیړۍ ساز کړه له افسانو جانا همدا آواز اورما له کتابو جانا لږه حصه خو راکړه له پیمانو جانا بیا مې راوړې وجود په تندکو جانا لکه چې هیره دې کړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نه وې د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علامه من صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډیر ترلاسه کوي مشران شاعران زه هغوی سره ناسته ولاړه لرم نو دوی هغوی زیاتره وخت په خپل لومړنی کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپه که نه ځکه هغه کې ضعیفه شاعري چاپ کړی وي هغه د ځوانۍ وخت سم هم ده او ډېره سم هم نه ده ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
طبیعي شاعري ده او دا د هغه وخت شاعري ده فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعري کړې ده
بالکل
نو دا وخت بیله شاعری وه اوس بیله شاعری ده لس کاله وروسته شاید بیله شاعری دا طبیعي خبره ده چې ډیر کم داسې شعرونه دي چې شل کاله وروسته دي ملوستل سي د موږ په ژوند باندې ډیر شاعران دي څوک یې نه لولي دا ستاسو نه ډېره زیاته مننه کور مودان
ډېره مننه
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
اوس مو پام راړوم د ښاغلي پیر محمد کاروان په کې د دوی ته یو نظم اورېدلو ته
وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلی وایم یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې دلته خو اوبه نشته په دې باره کې څه کوې ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي کیبنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زه به یې په سپینو اوښکو شنې پاڼې لمدې کړم ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم ما وی لاروی څه کوي څه پسې راوتی دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی وګوره دا باد چې په دنیا کې را الوتی دی دلته زما زړه یې ترې ناڅاپه راپرېوتی دی دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړه یم وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی ده په سپړلو د رازونو کې کښېنه زوروره چې له ما نه بل خو لاړ نه شې دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې Yeah.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.